او دیرش دقیقې دي. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یو مسافر وړونکي بس د پرونې حملې پړه اسلامي دولت ډلې یادای شو منله. د ډلې په یو بیان کې چې پر خپل ټلګرام پړای خپور کړی دا اعلان کړی. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو پرونو ویل چې په دې چاودنه کې اووه تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي سریلانکایي اندریکا راټوټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د مرستیال په توګه ټاکلی دی. د سازمان پر خپل ویب پاڼه د خبر ورکړی او ویلي دی چې ښاغلی راټوټ د رامز الاکبروف پر ځای پر دې دنده ګمارل شوی او په عین حال کې د ملګرو ملتونو چارې به هم تنظیموي. د امریکا حکومت له پاکستان غوښتي دي چې 15,000 هغه افغان کډوال خپل خاورې ونه باسي چې ټاکل شوی امریکا ته وبلل شي. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پاکستانی چارواکو ته په یو لیک کې د دې افغانانو نومونه لیږلي چې امریکا ته د تګ پروسه روانه ده. د نن ورځ پاڼې پرون په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د ویان له قوله راپور ورکړ چې دوی د دې افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره نږدې او پرله پسې تماس لري. ازبکستان وایي په تاشکند کې د اقتصادي همکاري د سازمان یا ایکو پر راتلونکي سرمشریزه کې به افغانستان ګډون ونه کړي. د ازبکستان د ولسمشر د رسنیز دفتر رئیس شیرزاد اسدوف پرون وویل د ایکو په سرمشریزه کې د افغانستان د ګډون لپاره د دې سازمان د ټولو غړو هیوادونو موافقه او د نړیوالې ټولنې له لوري د افغانستان د حکومت رسمیت پیژندل پکار دي. د طالبانو د واکمنۍ دوه څه باندې دوه کاله پوره شول خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. او د جرمني صدر اعظم اولف شولز پرون د 14 ایالتونو له مشرانو سره له 2 ساعته خبرو وروسته کډوالو ته د نوې بودیجې او د مهاجرت د لا سختو پالیسیو پر سر سلا وکړه. ښاغلی شولز د غونډې په پای کې دا موافقت تاریخي شیبه وبلله او وی ویل د دوی ګډ هدف د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوي دی. جرمني په اروپا کې په وروستیو کلونو کې تر ټولو ډیر کډوال منلی دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنونو زموږ ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپلې لونه په مناسب وخت کې نه ودوي لکه مستون جو سره مخ دی
خپل د ژوند خپل دراتین کې هر ور سره سوچونه وی فکرونه وی او همیشه خپل مور پلار ته دې کې پړ غړني وای یان څه خپل مې اقدام وکوم دا لاغه کلتوري لحاظه یو سم خبره نه وی نو دی ولت ما لاین دې سره خپل خواهشات له کابل دا رقم یو لوبه وکولای.
چې عمر د وادل وخت څخه لک پخېږي او د مناسبه د چي خلکو د خبرو لپاره داسې پریکړه وکړو چې بیا پاتې ټول ژوند پښیمانه یو.
داسې تاسو مخه ما کولای نه ست خلکو د خبرو لپاره سي خپل راتلونکي ژوند برباد کو پښیمانه وسی کو او بل اخرت یې راته سي پښیمانه وسی کې چې څه مولا سره نسي او هیڅ هم نه سي کولای چې بدل کړو.
نن پام دی اکل خبری کو ملتی هم وکری درنو دوستانو په افغانی ټولنه کې یو شمیر کورنۍ سره لدې چې خپلې لونه د بیلابیلو عواملو له وجې په مناسب وخت کې نه ودوي بیا چې په ما خبره عمر لږ زیات شي بیرته امدوی د پلار په کور کې د ژوند کولو هغه دایره ورته راتنګوي. یو 55 کلنه میرمن چې خپل نوم نه یادوي وایي کله چې مور پلار مړشول د ټول کور مسؤلیت او لګښت ورلغاړي شو لم دې عملي واده ونه کړ خو وسې ورونه د خپل پلار په کور کې دیوي کوټې کرایه ورنه اخلي.
زمونږ کوم مادر پدار هم تاسو ته ماده تا برادرش
کله چې مور او پلار مې مړ شول زما دوه ورونه کور کې و ټول مسؤلیت زما لغاړي شو. دولتي دنده مې و د دوی ټول لګښت مې ورکوه، خو نن چې عمر را باندې تیر دی رونه مې راته وایي چې ته باید د دې کوټې کرایه چې پکې ژوند کوې راکړې، او دا کور مختلف پلار څخه پاتې دی. ډېره خفه شم او له ځان سره وایم چې ما خپل ژوند د دوی لپاره قربان کړ، اوس یې پاداش دا دی.
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی د خپلو هغو دوستانو پاک لغږېږي چې د پلار په کور ناستې دي.
ځینې وخت په دې موضوعاتو کې کورنۍ ته ډېره داخله وي نسبت د دې نه چې هغه شخص مقابل څه مثلا ځوان یا پیغله ده هغه تصمیم ونیسي، کورنۍ تصمیم نیسي. او ډېری زما د اوس هم داسې دوستان ساس یعنی سنو سال د واده له وخت نه تیر سوی ده، یعنی په هغه موسم کې چې دوی ډېر رویباران درلودل، خواستګاران یې درلودل او مرکې ورته راتللې، اوس نه ورته راځي ځکه هر چا ته د دوی کورنۍ رد ځواب ورکړی. او لوی لامل یې هم همدغه ده چې یا کورنۍ خپله ډېر مشکل پسند وي، هر څوک انتخابولی نسي د خپل لور لپاره، او یا ځینې نور دلایل دي چې مثلا په هغه باندې مثلا سرخي. یو تعداد کورنۍ مثلا په ډیری په کورنیو کې د کور هغه ناناور یا هغه ګټونکی هغه پیغله وي، یا مثلا هغه په یو مسه کې کار کوي یا په یو بل نهاد کې کار کوي، یا مثلا خیاطي لري یا ګلدوزي لري یا غالۍ وړي. د دې لپاره چې د دوی برآمد ته صدمه ونه رسیږي، د دوی روزګار هغه چرخ خرابه نه سي، خپل اولاد په وخت سره کوزه کړي او خپل د دوی ژوند او سرنوشت ور معلوم کړي. او ځینې وخت هم ځینې نور مسایل ته دوی مثلا زیاتره خدي یا نور ستونزې پکې را پیدا کوي، او هر څه خپل د ژوند هر څه سره تړلې ګولي. نو دغه لپاره ډېری کورنۍ یا یو شمېر کورنۍ تصمیم نسي نیولی چې خپل لور په وخت سره کوزه کړي او د هغې سرنوشت ور معلوم کړي. زه خپله هم شخصا ډېر داسې دوستان لرم د اوس هم چې دوی تر اوسه پورې یعنی د هغو هغه همسن و سال کسانه چې وی حتی ودونه کړي، خپل د اولادو خاوندان خودی دي، حتی د مسیانو خاوندان سوی دي، خپل لورګان حتی ور کړی دي، خو د دوی همزول لا تر اوسه هم بې سرنوشته ناست دي.
بله، کله راته وایي چې ژوند دې په کورونو کې څه رقم وي، هغه په ځواني کې چې د کوم قدر عزت کورنۍ ته لري تر اخره د پلار کور ما سي قدر عزت ور کوي کنه، اوس به په څه رقم وضعیت کې تاسو دوستانه چې تاسو پاک لیدونه وکړه
کول عزت هر څه سوی د مور پلار تر ژوند پورې. نو به هغه وخت ورونه دي، کورې ورونه دي، کورندار دي، دوی په بیلابیلو نومونو او تانو دوی ته مثلا یادون کیږي. ډېر زیات زحمت کلی، ډېر زیات بوجونه به د ژوند کش کړی وي، خو کله چې مثلا دا زړیږي نو به هغه وخت هیڅ تازش نه ورکوي او د فوټبال توپ په څېر یو نه بل ته شوت کوي.
په دغه وخت کې بیا له رواني اړخه عاطفي اړخ نه دغه انجونې څومره صدمه ویني؟
هیڅ شک یو څوک طبعا دومره په کور کې زحمت تیر کی، کوشش وکړي، خپل د ژوند هغه د ځواني ټول مصرف کی، بلاخره کله چې دوی زړیږي طبعا دوی چې مثلا له هغه بیلابیل نومونو تانو سره مخ کیږي، نو دوی رواني لحاظ هم ډېره کلکه، روحي او رواني لحاظ ډېره کلکه صدمه ویني، او همیشه په فکرونو خپل تیر سوی عمر دوباره نسي ترلاسه کولای چې دوی تصمیم ونیسي، او همیشه دوی په افسوس کې به ژوند کوي.
کوم سن کې چې نجلۍ ورسیږي باید د دې یو مناسب کور وټاکل سي، او دا واده سي چې کوم مشکلات موږ او تاسو یاد کړل په آینده کې نجونې ورسره مخ نسي؟
یعنی د واده لپاره دی وهلک وی وی چلې لپاره ل دروي سلات پنځوي سپورې نهایت تراتوي سپورې ډېر یو خدای ورده چې دوی مثلا مشترک ژوند پیل کړي او لبل سره. نو یعنی په کوم عمر کې خپل لورګانې ورته وي، هغه هم ورته مثلا بیا غنچونه په کور ته زیری حالت هم له چالش او سوز سره مخ کیږي. په پنځوي کلو ته درس کې وی دی چې کولای شي چې د کور هغه چاره هم په شکل سره
بلکې کته رسیدګي وکولای شي. هغه کورنۍ ته به څه ولرو چې دوی همدا اوس هم خپل لونه په کور کې کینوي، هماغه مشکلات چې موږ تاسو یاد کړی، یا په کور کې دا کار کوي که بل څوک دې کار نسته، یا د سارا کار کوي یا ګټیالۍ ده، کنه دغسې کورنۍ ته څه ویل غواړي؟
کورنۍ څخه دا ده چې د خپل اولاد له سرنوشت سره د لوبې نه کوي، د نن په اړه د فکر نه کوي، د هغې درآمد ته د سترګې نه نیسي. که زیات مثلا دوی ته درآمد عواید ډېر مهمه وي، بیا د ورته وهي څخه پزکل کار کوي هم یو سهم یو فیصدی مونږه تراکه زده د مونږ د ژوند څاغ چرخیږي. خو لطفاً د خپل اولاد له ژوند او راتلونکي سره د لوبه نه کوي، ځکه هغه دوی که نن مثلا ځوان د کار کولی سي سبا هغه له لاسو پښو نه غورځېږي، ډېره سخته وي. بهتره او ښه لار به یې همدا وي چې مور او پلار ښه تصمیم ونیسي د خپل اولاد لپاره، د خپل راتلونکي د اولاد د راتلونکي لپاره، د هغه عمر ژوند، د هغې ځواني، د خپل بې ځایه خواهشاتو لپاره نه وقف کوي، یعنی هغه خپله لور د نه قرباني کوي.
ځینو کورنیو کې چې د پیسو ګټونکي نارینه وي، هغه که خپل پلار او ورور هم وي، خپل خور او لور ته دا احساس ورکوي چې دا د دوی لپاره اضافه ده. کله چې ځوانیږي باید د میړه په کور کې وي. ټولنیز فعال او افغان ژورنالیست میرویس اتل سره مې په همدې اکله مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
موږ ډېر کله لیدلي اورېدلي او وینو یې عیني شاهدان پاتې شوي د دې چې هغه نجونې چې پر کور پاتې سي یا واده ونه کړي یا خپل مجرد حالت خپل ځان ته وټاکي، نو بیا د کورنۍ نور غړي ورسره تاوتریخوالی کوي، ناوړه چلند کوي، پیغور ورکوي، د یو بار په سترګو ورته ګوري او د کورنۍ د اوږو بار یې ګڼي. دوی ته هم دغه د کمتري احساس ورکول کېږي او دغه احساس تقریبا ټولو کورنیو کې ورکول کېږي. موږ چې لیدلي داسې کورنۍ ډېرې لږ پیدا کېږي، استثنا ډېره کمه ده چې هلته نجلۍ د کورنۍ د اوږو بار نه سي. ټولو ځایو کې ورته پیغور ده بار ورکول کېږي، پیغور د دې چې ته د چا سره ګډ ژوند نه سي کولای، ته د ژوند ګډ ملګری نه سي ټاکلی. په داسې حال کې چې دغه ټاکنه بیا د ټولنې او د نورو انسانانو په لاس کې ده. هېڅ یو نجلۍ نه غواړي چې د چا سره ګډه ملګرتیا ونه کړي، مګر دغې ګډې ملګرتیا ته خو کلتوري ممانعتونه شته او د هغو پر اساس زیاتره وخت دغه نجونې چې تر خپل سین واوړي سین لږ بالا سي، نو د دوی ژوند هم دوی ته داسې وي، دوی داسې احساس کوي لکه ژوند چې ګواښ دی ځان ته، او هم نور داسې فکر کوي چې د دوی ژوند موږ ته بار دی، موږ د اوږو بار دی. داسې یو احساس هم داسې نجونو ته پیدا دی او هم کورنۍ دا احساس کوي چې د نجونې پر اوږ بار دی، دا د ټولنې او د کورنۍ د اوږې بار دی.
دا څومره منفي عواقب لري؟
رواني لحاظ خو یو انسان بیخي ژور خفګان ته رسي، ډیپریشن ته رسي، ځکه موږ وینو هم دلته په افغان ټولنه کې د کوم ارواپوهان چې مو اورېدلي دوی وایي چې د دې ټولنې دغه نیمایي قشر د ډېر سخت رواني حالات سره ژوند کوي. په ځانګړې توګه بیا دغه قشر چې د کمی په احساس اخته سي، دا په رواني لحاظ ډېر سخت تجربې پر خپل ژوند کې تیری، دوی هیڅ آرام وخت نه لري او یو ورځ تر بلې ورته سخت وي، او هیڅ دغسې رواني او ذهني چینلونه هم نشته چې دوی ته لږ تر لږه د اطمینان او ډاډ سبب سي. نو په دې اساس دلته ژوند په داسې حالت کې لکه یو سخت شکنجه چې تیروي. دوی په رواني لحاظ د ډېرو سختو ترخو تجربو څخه تیریږي، دوی رواني علاج ته اړتیا لري. تر هر څه وړاندې باید کورنۍ دې مسلې ته متوجه شي، د دغسې انسانانو په وړاندې چې مثلا د ګډ ژوند ملګرتیا نه غواړي وي کې د چا سره، او حق هم لري چې انسان مجرد پاتې شي. دا انتخاب خوښه یو بشري اصل دی، خو زموږ ټولنه بشري مسایلو ته دومره متوجه نه ده لکه کلتوري، لکه مثلا اقتصادي مسایلو ته. په ډېرو کورنیو کې چې اقتصاد یې خراب وي، تر ټولو لومړی دغسې ښځې په داسې کورنیو کې د رواني فشار سره مخامخ، ځکه هغوی ورته وایي چې موږ تا ساتلی نه شو. او دلته بیا چې نرواکه ټولنه ده، چې یو ښځه مثلا خپلسری نه ده، نه د دندې انتخاب کولی شي، نه د ژوند د ملګرتیا انتخاب کولی شي، نو څو اړخیزه رواني فشار زغمي.
بله، په یو شمېر کورنیو کې ځینې اته د کورنۍ پلار اته ورونه بد چلند کوي. تاسو په نظر چې یو نارینه یاستی، د نارینه او دا کار څنګه دی؟
ډېر نامناسب دی، ډېر غیر بشري دی، غیر طبیعي دی. اصلا د میندو یو اندازه علاقه وي د خپلو لور سره، مګر ځینو کورنیو چې پلرونه یا وړونه د خپل خویندې او خپل لوڼې اضافي تر فشار لاندې راولي، وخت نه ورکوي، یا که د دوی سن بالا سي او کومه مرکه نه ورته راځي نو بیا فکر کوي چې دا ښځې یعنی بدبخت دي یا مثلا ښه بخت نه لري، نو د دوی دخوا هم د وهلو تر شکنځلو لاندې کېږي. یا که دا دوه نه وي، لږ تر لږه په هفته دوو کې حتماً یو د پیغور احساس ورکوي، د یو بوجو د بار احساس ورکوي چې تاسې بوج یاست. زموږ د کلتوري محدودیتونو یو تر ټولو ناوړه پایله همدا ده چې ښځه بیا مجبوراً د پلار رور دغه ډول ستونزې زغمي، ګالي یې د ګالولو احساس کوي.
یعنی په یو مسله باندې چې په هغه کې د کورنۍ لونه انجونې اصلا ملامت نه دي، د دوی ملامتول په دوی باندې فشار راوړل، دا خو تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې مناسب کار نه دی. دا ډول نارینه او ته به تاسو پیغام څه وي؟
تر ټولو مهمه خبره سر خلاصول دي. د یو چا په حق په بشري مسایلو د سر خلاصي په صورت کې نارینه درکولای شي چې هر مسله د دې ټولنې د لور او د خور په واک کې نه ده. هر موضوع چې دلته پیښیږي د کلتور د ټولنې څخه اساس راپورته کیږي، او د کچیرې دغه کلتوري او اجتماعي مسایلو باندې سر خلاص کې حقوقي معلومات زیات کړي، یا که معلومات ولري د معلوماتو د حق پالنې احساس ولري، د حق پالنې د احساس سره سر خلاصۍ د نارینه وو لږ اندازه دغه مظلوم کشر د دوی له ظلمه خلاصولی شي. خو دا چې د لویواکي کلونه کلونه پیړۍ پیړۍ پر دې ټولنه حاکمیت کړي، مهمه دا ده چې د نرواکۍ دا جبر و ظلم دا لږ اندازه بد وګڼل سي، تبلیغ سي، عامه پوهاوی ورته وسي، تر څو نارینه احساس کړي چې ملامتي کوي، یو څوک پازابوي چې احساس کړي چې ظلم کوي. دا یو داسې احساس نه کوي لکه چې زه ظلم کوم، فکر کوي دا د دې حق دی چې زه پیغور ورکړم چې ولې واده نه دی کړی، یا ولې مثلا یو څوک د ژوند ملګرتیا لپاره نه دی ټاکلی. خو هغه اجتماعي اړخ ته سر نه خلاصوي چې دا څنګه کولای شي یو څوک وټاکي. هلته هم محدودیتونه نارینه ایښي چې ته نسې کولای شي یو څوک وټاکي، ته نسې کولای د ژوند ملګرتیا ته یا په ټلیفون یا نورو لارو یو څوک ومومې. هغه خنډونه هم جوړ دي، بیا بېرته دغه مشکلات هم د ده له اړخه ورته جوړېږي. نو سر خلاصۍ او حقوقي اراده پیدا کول دا ډیره اړینه ده د لپاره.
بله، یو بله پوښتنه چې ذهن ته راغله هغه دا ده چې په یو شمېر کورنیو کې په پایل کې نجونې د دې لپاره نه وادي چې هغه یو معاش لري کورنۍ ته عاید راوړي، یا دا ده چې د کور خدمت کوي، څوک نشته چې د کور کار وکړي، عمر په دغه رقم ورباندې تیر کړي، بله ورځ بیا پیغور هم دوی ورکوي. په دې عقله څه وایې؟
کامل اندازه چې دلته زیاتره کورنۍ چې نارینه یې کومه ګټه وټه ونه لري، ښځو یې لوست کړي، مکتب یې ویلې، پوهنتون یې ویلې، نو په دې صورت کې بیا دوی د کور د ګټې وسیله ګرځېدلي، او دوی د دې لپاره چې دغه ګټه پر ځان ونه دري دا زړه نه شکوي چې دا یو چاته ورکړي. دغسې کورنۍ هم زیاتې دي، او خو د لویې سره سواد و زده کړه ښځې ته ډېره کمه ده، محدوده ده. بیا په هغه محدودیت کې چې څوک دغه امتیاز خپل کړي یا دغه حق ته لاسرسی ولري، نو بیا په متقابل شکل دغه مسله تر پوښتنه لاندې راځي. د دوی د دغه حالت مسؤول هم بیرته نارینه کېدلی شي، او دلته بیا دوی دي چې دغه مسلې ته باید متوجه شي چې دا راتلونکی لري، ژوند لري، او دوی تل تر تله نسي کولی چې دې د اقتصاد په توسط ژوند وکړي یا د دې څخه یو ډول اقتصادي ګټه واخلي. دا یوازې د دې د هغه ګټې څخه استفاده ده، نه هغه حقوقي او عمومي او بشري وضعیت ته کتل.
بیا بی ځای دودونه لکه لوړ ولور او په واده کې ډیر لګښت هم چې د جلې د کورنۍ لخوا غوښتل کیږي، د دې سبب شي چې نجونې تر ډیره وخته د پلار په کور کې کینی، بلاخره د واده عمر ورنه تیر شي. مریم هوتک وایي چې که دې موضوع ته له هر لوري څخه وګورو، په خپل نجونې پکې ګرامې نه دي، خو له بده مرغه بې ګناه ځورول کیږي.
افغانستان کې یو سلسله مشکلات دي چې هغه د دې باعث ګرځي نجونې ډېرې په کور پاتې شي. مثلا یو نور مشکلات له دینې راپېښېږي چې کورنۍ کله کله د دې باعث ګرځېږي چې باید یوه پېغله تر ډېر عمره پورې د پلار په کور کې پاتې شي. داسې مثلا اوله فلاني سره ورور راځي کېږي، د هغه خبره کې یا پلار وایي چې بله فلاني سره زما دنده کېږي، یا دا داسې فلاني یو وخت ما تر لاس لاندې کار کاوه، یا دا داسې وله هغه خلک سره مونږ ټیټ دي، مونږ تر هغو لوړ یو. دغه مسایل دې باعث ګرځېږي چې ډېره پورې ما لیدلې هم دي یو پېغله د پلار په کور تر ډېره عمره پورې پاتې شي، یا دا داسې یو پېغله تحصیل کوي او بالاخره هغه د دندې چېرتنه کېږي، خواهش ډېرېږي، لوړېږي. دغه د خواهشاتو لوړېدل یا ډېرېدل د دې باعث ګرځېږي چې یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د کار په کور کې نه وي. په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان حالاتو ته وګورو، یو خوا خو کورنۍ ډېرې زیاتې پیسې اخلي، لګښتونه ډېر کوي، مثلا ولور ډېر کېږي، نور د واده مصارفو په الګ باندې ډېر کېښودل کېږي. په داسې حال کې چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر زیات خراب ده، نو دغه مسایل د دې باعث ګرځېږي چې یو ځوان زړه ته تخنه کې چې هغه
کله چې یوه نجلۍ د پلار په کور پاتې کېږي، هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟
اول خبره خو دا ده چې د افغانستان غوندې کورنۍ کې خرمانده ورته وایي یا په کور پاتې شوي ورته وایي، دغه ډول اصطلاح ډېر نجونو ته کارول کېږي. هغوی چې یو څه تر ډېره عمره پورې د کار په کور پاتې شي، چې دا له رواني اړخه د هغو لپاره ډېرې زیاتې تاواني تمامېږي، هغوی له رواني ستونزو سره مخ کوي. بله دا ده چې مثلا خلک پاره ټاکي، دا پوښتي ونه ولې دې واده نه ده کړی، ولې واده نه کوي. یو خبره پیدا وکړو چې ښایي دا د قسمت خبره هم اوسېږي، ځکه چې تر کله پورې د الله پاک رضا نه وي په یو مسله کې، په یو کار کې کار نه ترسره کېږي. یو خوا بیا د انسانانو خپله مداخلې هم کېدای شي، ولې په کورونو کې دغه ډول برخوردونه چې مثلا یا د پلاني لور په کور پاتې ده، یا څوک نه کوي، یا کوم عیب لري، خامخا دا کوم عیب لري چې څوک یې نه کوي. دغه ډول مسایل دې باعث ګرځېږي چې پېغلې ته رواني ستونزې پیدا شي. مثلا په کورونو کې د ورېندارګانو را وزیدل، او د مثلا د وریرونو پیدا کېدل، دا دې باعث ګرځېږي چې خپله وریندار یو مشکل ګرځي کې ضرور لپاره ولا دا کور ناست دی، دا ډوډۍ د کور ډوډۍ خوري، دا ډوډۍ خوره ده. که چېرې هغه په خاصتن داسې یو مېرمن واوسي، که داسې یو پېغله واوسي چې هغه کاروباري مېرمنه نه یې، هغې تحصیل نه یې کړی، یا هغه لاسته راوړنه ونه لري، نو بیا دغه ډول مثلا یو اضافي بار په ډول باندې کور کې ورته کتل کېږي چې دا خپله یو لویه ستونزه ده. او ستونزې د یوې پېغلې له مورې ډېرې هم زیاتوي، کېدای شي هغه پخپله هم دې ته په تشویش کې چې مثلا عمر یې په زیاتېدو ده، ولې واده نه ده کړی.
اوس که د حال په لارو باندې خبرې وکړو، کله چې په یو کورنۍ کې د یوې نجلۍ عمر زیاتېږي، واده یې نه وي کړی، د چار چاپېره خلکو چلند له دې سره باید څه رقم وي؟
زما په نظر دا د یو چا شخصي ژوند ده، که پېغله ده او که ځوان ده، دوی په خپله خوښه باندې کولی شي تصمیم ونیسي. ښایي هغې پېغله چې واده نه ده کړی، هغې داسې د ځان لپاره یو وړ شخص نه وي پیدا کړی چې دا مطمئنه اوسېږي چې مثلا دا ورسره ارامه اوسېدی شي، او کومې هیلې چې دا یې د ګډ ژوند لپاره لري، له هغه نفر سره یې پوره کېدی شي. ښایي هغه ذهنن نه وي آماده، او مهمه نه ده چې د هغه عمر څومره ده، هغه شل کلنه ده، هغه دېرش کلنه ده، هغه څلوېښت کلنه ده، ولې ماته مهمه دا ده چې کېدی شي هغه ذهنن نه وي آماده د واده لپاره، کېدی شي هغه داسې ستونزه ولري چې نه غواړي له چا سره یې شریکې کړي، یا نه غواړي لپاره یې واده وکوي. هر څوک باید خپل ژوند ته متوجه اوسي، ضرور نه ده چې څوک د ما یا د یو بل چا د ژوند په اړه باندې تحقیق وکړي. باید خلک هغه ډول الفاظونه استفاده ونه کړي چې د یو چا د خفګان باعث ګرځېږي، د یو چا د ناراحتۍ سبب ګرځېږي، مداخله ونه کړي د یو چا په ژوند کې، یا مثلا هغوی دې ته مجبور نه کړي چې باید یو څوک دومره مجبورې ورځې د دې لپاره د خلکو له خبرو ځان خلاص کړي، د دې لپاره چې د یو بل چا خوښه پوره کړي، د بل لپاره واده وکړي، نه د ځان لپاره. زه وایم راځئ د افغانستان خلکو ته دغه وینا ده چې پرېږدي، د په ژوند کې مداخله مه کوئ، واده کوي نه یې کوي، زر یې کوي وروسته یې کوي، دا ما پورې اړه نه لري، دا د یو چا خپل شخصي کار دی، د ژوند دی. زه ولې مداخله وکړم، او زه ولې باید یو څوک دې ته مجبوره کړم یا داسې الفاظ ورته وکاروم چې هغوی پرې ناراحته شي، او یا یې مجبوره کړم داسې ورته سیم چې خدای مه کړه، هغوی ته خپل وخت کې ظلم وکړي د ماته خبرو له امله او د خپل کار لپاره یو غلط انتخاب وکړي، د دې خاطر چې د زما یا د ټولنې د خبرو نه ځان خلاص کړي.
بله، په آخر کې که یو لنډ پیغام هغو کسانو ته ولرو چې همدغه اوس عمرونه زیات شوي، ودونه یې نه دي کړي، دوی ته به څه ولرو چې د خلکو په خبرو پسې ونه ګرځي، ځان خفانه کړي، خپل ژوند ته دوام ورکړي او که منفي ټکي اوري نادیده یې ونیسي.
که چېرې دوی د خپل خوښې وړ شخص ولري، انتخاب ولري، بهتره به ده چې واده وکړي. په دوم قدم کې کوم شاعت چې خلک یې خبروي، مثلا خلک خبرې کوي، خلک پر چا پسې خبرې کوي، خلک په پیغمبر پسې خبرې کوي، نو بهتره دغه ده چې هغه منفي خبرې چې خلک یې وایي زموږ په اړه باندې غوږوهنې کوي، بهتره دا ده چې نادیده یې ونیسي، خپل ژوند د نورو د غوږوهنو د نورو د منفي افکارو لپاره خراب نه کړو. بهتره دغه ده چې خپل تصمیم د خپل ځان په اړه باندې پخپله ونیسو، ځکه تر ما هیڅوک هم بهتره نه پوهېږي چې د ما لپاره کوم بهتره تصمیم نیولی شي. دا ځای یم چې زه پوهېږم کوم څه د ما لپاره، کوم څه د ما د راتلونکي لپاره بهتره دي. یعنې تر ما زیات د ما ضروریات څوک نه شي حس کولی، او په دې نه پوهېږي چې د ما ضروریات څه دي، د ما خواهشات څه دي. پوزیشن ډول یو زه غواړم فاینده کې ولرم. بهتره دغه ده چې خپل تصمیم پخپله ونیسو، د خلکو خبرو پسې ونه ګرځېږو، او داسې
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ. درن دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزی حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. دا خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 1440 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
د کام د زړه درمان چرته ده سرچتر نزار کی غزوان چرته ده سرچتر نزار کی غزوان چرته ده چرته ده د کام د زړه درمان چرته ده سرچتر نزار کی غزوان چرته ده سر چیت نظار کی بغض چرتا دے جنازو کے قتل یا مشوکنا ظلم د جماعت پر درو با مشوکنا جبر مپ دین دنیا د قامو شوکنا تاسو زری اختیا وی لوتوان چرته دے تاسو کے پختو چرته ایمان چرته دے چرته دے د کام دزړه درمان چرته دے سرچتر نظار کی غزوان چرتا دے او سرچتر نظار کی غزوان چرتا دے تاریخ نخی ورکی کڑی کنا تاسو تای خپلی درنی سپکی کڑی کنا هر خواه تای کرکی 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 کڑی کنا راوڑای پیرو خان او بچا خان چرته دې تاسو کې پختو چرته یې مان چرته دې چرته دې د کام د سر درمان چرته دې سرچتر نظار کی حغزوان چرته دې او سرچتر نظار کی حغزوان چرته دې